پېښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د بنو پولیسو پر مرکزی دفتر وسلوال برید مرګ ژوبل اړولې ده. د چین وزیر اعظم د شنګای همکارۍ سازمان په سر مشرزه کې د ګډون لپاره اسلام آباد رسیدلی دی، او د اسرایلو پر یو پوځي مرکز د حزب الله په برید کې څلور اسرایلی سرتیري وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو نن د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی. رپورټونه دي چې د وسلوالو پولیسو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. پولیس چارواکي وایي په جګړه کې تر اوسه 15 وسلوال او څلور پولیس سرتیري وژل شوي دي. د بنو پولیس لاین یو ډی ایس پی د نوم نه څرګندولو په شرط مشالو ته وویل چې وسلوال پولیس لاین ته د دننه شوي او له پولیسو سره نښته دوام لري. په عین حال کې د پوځ هلیکاپټرونه د بنو د پاسه پروازونه کوي او د ښار لوی لارې امنیتی ځواکونو تړلې دي. په داسې حال کې دا چې د بنو خلکو پر استایو کې د نام نه پیښو پر ضد د خپلو احتجاجونو کې له حکومت د امن د ټینګښت غوښتنه کړې ده. حکومت او هم پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت نومي جرګې پر پاکستاني پوځ او وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. د هغې درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکل شوې یوې اتیا کسیزه کمیټې د جرګې د ګډونوالو د وړاندیزونو په رڼا کې بېګا یو دویش نکاتي اعلامیه نهایي کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې په ځای کې غونډه شویو زرګونه کسانو ته هغه اعلامیه په داسې حال کې وړاندې کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د هغه په خوا کې ناستو.
پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بیلابیل نامونو د طالب نه تر داعش پر یادېږي، دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زمونږ د خاورې نه ووځي.
منظور پښتین زیاته کړه چې که پوځ د وسلوال په ټاکل شوې موده کې ونه وتل نو بیا به جرګه د دوی د وستلو لارې چارې لټوي. په اعلامیه کې دا راز راغلی چې پښتانه به د سوری رواج ختموي، د زمشو زلو ولس به د بجلی بل نه ورکوي، د نور خیبر پښتونخوا خلک به د بجلی د یو یونټ بیا تر 50 روپو زیاته نه ورکوي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ به پرته له پاسپورټ او ویزې وي، او دا چې جرګه به د ځمکو په تیره په کورمه کې د فرقیزو شخړو د هواري لپاره یو نماینده جرګګۍ جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې هیڅوک په هیڅ یو چاته کلنګ نه ورکوي. په اعلامیه کې د صوبې د وسایلو د تقسیم او شمېر نورو چارو په اړه هم فیصلې شوي دي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت او نه هم پوځ د جرګې د اعلامیې په اړه څه ویلي دي. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیس وایي چې لواده نه د انکار په سر یو 43 کلنه نجلۍ وژل شوې ده. د پبو تھانه پولیسو نن مشالډو ته ویل چې هغه نجلۍ د مردان ضلع اوسیدونکو و او بیګا ماخام د خپل تر لزوی شاسوار سره په موټر سایکل روانه و چې د پبو له سبزی منډای سره نږدې پر ډزې وشوې. شاسوار په پبو تھانه کې رپورت درج کړی چې پکې دوه کسان حمید او ودود د جلای په وژنه تورن کړی دی. رپورت تر مخه حمید لدی جلای سره واده کول غوښتل خو دا غی له خوا د انکار په وجه هغه ووژل. پولیس وایي د دواړو ملزمانو د نیولو لپاره هڅه پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د خزو پر ضد تشدد د مخنیوي قوانین شته، خو د خزو د حقوقو فعالان شکایت کوي چې هغه په سمت هوګا نه عملي کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شنګای همکارۍ سازمان اس سی او په دور ځنۍ سرمشرزه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چیانګ نن اسلام آباد ته رسیدل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی به د اکتوبر تر 18 پورې په پاکستان کې وي او له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره به لیدنه کوي. د اس سی او د غړو هیوادونو د استازو د درویشتمه غونډه به سبا او بل ورځ یعنې د اکتوبر پر 15 او 16 په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل خبر پاڼه کې ویلي ول چې د سی او په سرمشریزه کې به پر سیمه ایز تړون او د غړو هیوادونو ترمنځ پر تجارت او کاروباري اړیکو بحثونه وشي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکلي د هند سره کسیز پلاوی د روسیې شپږویا او د چین 15 استازي او داراز د ایران دوه کسیز او د کرغستان څلور کسیز پلاوی وار لمخه اسلام آباد ته رسیدلی دي. د غونډې د امنیت لپاره په اسلام آباد کې پوځ ځای پر ځای شوی دی. او د اسرایلو شمالي خار بنیامینا ته نږدې پر یو پوځي مرکز د حزب الله په ډرون بدون کې څلور اسرایلی سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. حزب الله یو وسله واله ډله او هم سیاسي ګوند دی چې د لبنان زیاتره جنوبي برخې کنټرولوي. د اسرایلو پوځ نن وویل چې برید د تل ابیب شمال ته په 80 کیلومترۍ کې د پوځ پر یو مرکز شوی دی. حزب الله د دې برید ذمواري منلی او ویلي دي چې په بنیامینا کې د پوځي روزنې پر یو کیمپ د بی پیلټ الوتکو برید کړی دی. دا د تیر کال اکتوبر راهیسې پر اسرائیلي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله ده. امریکا حزب الله ترهګر ډله بولي او اروپایي ټولنه بیا دا هغې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. نن په بنو کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې څلور پولیس سرتیري او 15 وسلوال وژل شوي دي. ل خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې د اعلامیه په ډاګه کړه چې په کې لسیمې نه د پوځ او وسلوالو ډلو د وتلو ترڅنګ د کډوالو کورونو ته د ستنولو غوښتنې هم پکې دي. په بنو کې د شوال یو کډوال هیله مند دی چې د جرګې پریکړه به عملي شي.
کړې دي ډېر ستړي شوي. خدای دا داس نه وکړو چې دا افتشا خبره وي او په دا باندې عمل نه وشي.
د کورمې د غوزګړی اوسیدونکو په غزه ضلع کې د اکتوبر پر 12مه د مسافر پر ګاډیو شو ډزو ته په اشاره د پاکستان ریاست ملامتوي چې دوی ته امنیت او انصاف نه ورکوي.
تو متوې زر سره لوشه او تو زه بیا مور ولم دا ریاست ته مت انصاف نشي رکوای. نور خو سره بل چانس نشته.
پر اسرائیل او د حزب الله د ډرون بدون پاړه هم معلومات لرو. هله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوس. اولنې موضوع ترازو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن په بنو کې هلته د پولیسو پر مرکزی دفتر یا پولیس لاینز وسلوال برید شوی دی. تر هغې وروسته بیا داسې رپورټونه دي چې هغه د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته لا هم روانه ده. په دغه پیښه کې په دغه برید کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. عمر وزیر چې زموږ په سیمه کې خبریال دی دا وخت په خبرونه کې راسره دی. وزیر صاحب سلیم شي درته وایو تازه کتا خو هم مخکې معلومات راکړي خو تازه څه صورتحال دی؟ دغه جګړه لا هم روانه ده، مرګ ژوبله چرته ورسېده؟
جی هرن بچا بالکل مننه. په بنو کې دغه په پولیس لاین باندې دغه چې بریج شوی دی د مسپخینه دغه جګړه روانه ده. د پولیسو په وینا چې وسلوال دغلته په یو زرنج گاډي چې غلو یا رکشا غوندې وي په هغه کې د پولیس لاین مخې ته چیرېدل. نو په پولیس لاین باندې موجود په گیټ باندې چې کم درې سرتیري وو نو دوی چې سمدستي هغه باندې فایرنګ کړی دغه یو ورتلو بیا دننه لاړل چې هغه نه پس دغه جګړه د دوی ترمنځ دغه ډزې روانې دي. تر اوسه پورې هم دغه ډزې روانې وي. لوی لوی چاودنې هم دې کې وشوي. اوس تازه تازه لږه شیبه وړاندې دغه کې لږ خاموشي راغلې ده خو لا دغه تلون کې لارې چې کم دی هغه تړل شوي دي، کاروایي مکمل شوې نه ده. پولیس وړاندې هم مختلف چې کم دی معلومات ورکړي وو چې مشال ریډیو د خپل اوریدونکو سره شریک کړي دي. هغه نه پس اوس پولیس بیا دلته مقامي رسنوي سره چې کم دی هغه سلسله بند کړې ده. دوی نه غواړي چې وړاندې کم معلومات یې هغه شریک کړي. خو البته لږه شیبه وړاندې مشال ریډیو تلته چې په جګړه کې بوخت کم پولیس سرتیري دي د نوم نه خودلو په شر دوی دا ویل چې د وسلوالو سره په پولیس لاین کې د نننه دغه جګړه چې کم دی تر اوسه پورې چې کم روانه ده یا وشوه په هغه کې سلور پولیس والا دوی وسوي مخکې درې و چې هغه وژل شوی دی. د پولیس سرتیري سلور پکې وژل شوی دی او سلور نور ژوبل شوی دی. دوی وایي چې و پورې وسلوال د غلطه دننه تلی دي چې په هغه کې 15 وسلوال وژل شوی دی او هغه جسدونه هم دوی رسنوي ته لګ لګ د هغه سزای په ځای تصویران هم ورکړي دي. البته دوه نور چې کم دی چې و دوی خودلی و 15 پکې وژل شوی دی هغه نه پس بیا دوی دا معلومات نه دی ورکړي چې دوه نور وسلوال چې کوم هغه وژل شوی دی کنه. هغه سره لا جګړه روانه ده خو فلحال هغه خاموشي ده. هغه نه پس دوی رسنوي ته سن دی ولی کم چې درته وې مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط پولیس لاین کې موجود هغه پولیس سرتیري چې په جګړه بوختي هغه مشال ریډیو ته دغه تایید کړی دی چې 15 وسلوال تر دې دمه وژل شوی دی.
دا تاسو کوم ګاډي یاد کړو دا په دغه یو ګاډي کې دا و واړه وسلوالو دی دنه تللی دی او بیا جګړه پیل کړی ده.
بالکل دوی وای چې دغه یو زرنج گاډه و زرنج ورکوټی شانته مختلفو نامونو سره خلک یادوي خو دلته ورته زرنج وایل کیږي چې بیخي د رکشې نه لږ لوی وي د موټر سایکل غوندې مخ کې وي خو شاته یې بډې وي د ټریکټر غوندې ټرالا وي پورې چې خلک اوس لوی لوی سامان هم پکې وړي په دې کې دوی ناسو چې دلته تیرېدل او سمدستي پولیس لاین ګیټ ته ور ټپ کړي دي او هلته پل ګیټ باندې چې کوم موجود سرتیری دي سمدستي هغه ویشتي دي خو هغه نه پس په ګیټ باندې پولیس وایي چې بره چې کوم په مورچه کې پولیس سرتیری ناستي هغه هم په دې کې وسله وال یو یا دوه په موقع وژلې دي نور وروستو په دغه جګړه کې
دفتر څومره لوی دی پولیس لاین څومره لوی دی ډېر ځای کې دغه موقعیت لري
بالکل دا په تقریبا په کم نه کم چې وي دا په 15 تر 30 کاناله زمکه باندې به دا موجود وي او دا هغه ځای دی چې په مشال ریډیو دا هغه ډېرې ویډیوګانې هم پرتی دي څومره وړاندې چې دلته کم پولیسو درنه کړې وه هغه هم د دې پولیس لاین مخې ته وه او دغه پولیس لاین چې چېرته موجود دی په منځ کې سړک دی بل خوا د فوز چاوڼۍ ده
اوس مهال وزیر صاحب څه صورتحال دی خلک څومره په ویره کې دي دا خو به ډزونو به یې اورېدلي آوازونه به یې اورېدلي دا د شاوخوا خلک هغوی په کورونو دننه دي که بهر ته هم څوک راوځي لارې خو تاسو وایي چې وویل چې بندې دي خو خلک څه وایي څومره په ویره کې دي
بچا دا به ووایم چې په شروع کې خو دلته بې ویره ترخه وه تر مازدیګره پورې دغلته خلک نه تلل خو اوس تازه چې زه وینم بالکل د پولیس لاین سره لږه شیبه کې هم خلک اوس تاویږي را تاویږي قسم هلته لارې بندې نو یو قسم دلته روزانه د چاودنې او دغه بریدونه داسې شوي دي چې هغه خلک ورسره یو قسم اموخته دي دلته چې ما خلکو سره خبرې کولې چې هلته خو اجازه نشته او بیا ډزې کیږي نو بیا خدای مکه دغلته په دې کې هم خلکو ته تاوان رسي خو ما لیدل چې دلته پولیس لاین مخې ته پولیس د لارو باندې ولاړو نه کې چولې خلک نه پرې خودل خو خلکو به زور کولو چې پغه لار باندې لاړ شي نو یو داسې قسم صورتحال هم تر سترګو کیږي
د دې برید ذمہواری تر اوسه چا منلې ده کوم وسلوارې ډلې سویلې دي کنه
تر اوسه هم کومې وسلوالې ډلې یا په رسمي توګه د دې برید ذمہواری نه دی منلې او یو ځل بیا به دا وایم اوریدونکو د پاره چې دغه برید په پوبنو پولیس لاین شوې دي چې دننه وسلوال تلې دي او دغه جګړه روانه ده تر اوسه پورې 15 وسلوال په دې کې وژل شوې دي او څلور پولیس والا وژل شوې دي
سمه ده ډېره مننه عمر وزیرو زموږ خبريال بنو معلومات راکول د خار په د پولیسو په مرکزی دفتر چې پولیس لاین ورته وي هلته وسلوالو برید کړی دی تر هغې وروسته جګړه هم پیل شوې ده تر اوسه په کې د وینا مطابق چې کوم معلومات د پولیس لاینز له دننه څخه هغه سرتیری پولیس چې په جګړه بوخت وو د ته حال ورکړی دی وی چې په څلور پولیس سرتیری وژل شوی دی څلور زخمیان دي او 15 وسلوال هغوی دعوه کوي چې دوی وژلي دي او ټول ټال اووه وسلوال دننه ورغلي وو چې پولیسو سره جګړه پیل کړې وه په دې حقله به نور تازه معلومات هم تاسو ته څنګه څنګه مونږ ته را رسي تاسو سره به شریکو د پښتون کامې عدالت په نوم جرګې چې پښتون ژغورنې غورځنګ د خبر پر ریګلل مکه جوړه کړې وه بیګا خپل دوی شنو کاتي اعلامیه خبره کړه په اعلامیه کې ویل شوی چې پوز وسلوال دواړه دي په دوه میاشتو کې دننه د پښتنو له سیمو ووځي کډوال د خپلو سیمو ته ستانه شي او د سورې دود دې ختم شي په اعلامیه کې د بجلۍ بلونو کمولو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله پرته له پاسپورټ او ویزې د تګ راتګ په قبایلي ضلعو کې د ځمکو او فرقیزو شخړو د هوارې لپاره د یوه نماینده جرګې د جوړولو او همداراز د صوبې په وسایلو کې پښتنو ته د حق ورکولو په څیر مسلو ذکر شوی دی په دغه اعلامیه کې د جرګې د پریکړې د غورځنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې زرګونه خلک یې د جرګې په ځای کې اورېدو ته غونډ شوي ول مونږ ته په دغه اړه زموږ په سهارنیو خپرونو کې زموږ خبریال عظمت علی شاه په دغه اړه دا معلومات راکړل
جرګې دغه پریکړې کړې دا چې په خیبر پختونخوا کې او د پاکستان چې کوم علاقې دی پاغې کې به د 500 روپې یونټ نه سیوا د بجلی نرخ چې کوم دی هغه نه ورکول کیږي او کچره زیات بلونه راځي نو بیا د خیبر پختونخوا خلک چې ګوم دی هغه بلونه نه جمع کوي بجلی د بلونه حواله سره چې کوم خبر وشو کچره په دغه باندې عمل نه کیږي او حکومت چې کوم دی هغه د پښتنو سره په دې خبره باندې متفق نه وي نو بیا به هغه دغه کوشش کوي چې د خیبر پختونخوا نه څومره هم وسایل د ملک نورو حصو ته ځي هغه به بندوي چې څومره هم سیاسي یا څومره هم تحریکونو پاغي کې گرفتار چې څومره هم کسان دي چې کوم دی یغي لزر تر زره را پریخودی شي. په جرګه کې دا هم ویل شو چې په کوم ځای کې دغه جرګه روانه ده، دلته کې به یو سیکرټریټ جوړیږي، هغه سیکرټریټ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو دفتر وي، که نور داسې د پښتنو سو تحریکونه یا غونډې وي هغه به هم په دغه ځایونو کې کیږي. دغه شانته کې څومره هم چې د آی ڈی پیز دی یعنی کہ څنګه بے کور خلک دي هغه دي زر تر زر خپل چې کوم سیمه دي یا کوم خپل علاقے دي هغه ته ستون کړی، او دغه کوم چې د خیبر چې کوم خلک په خیبر کې میشتي او د خیبر د نور علاقو نه کډوال شي دي، جرګې دغه پریکړه وکړه چې دي د وخت او تاریخ چې کوم دي هغه دې اوټاکی، او د هغه رستبا ورسره د جرګې چې کوم دغه خلک دي هغه به ورسره زی او هغه به خپل خپل چې کوم دغه سیمه دي هغه کې به پریک دي. منظور پښتون وی چې د نن نه پس پا څوک هم کاغه قبایلی زلا دي کاغه پښتنو سیمه دي په هغه کې به د سوري چې کوم دغه دي هغه څوک جرم کوي هغه ته به سزا ملاويږي، د هغه خور ته د هغه لور ته به سزا نه ورکول کی. خو بیا د خبره په کې اخره کې اوس واه چې یاره چې کوم اکشن اینڈ سیول پاور قانون دی هغه دې ختم کړی شي، او کو په دغه څومره هم چې پریکړه وا یا څومره هم علامیه وا په دې کې کامل نه کیږي، نور روان دي اتوار پر ورځ چې کوم دي دغه ټولو مطالبات د پاره با څومره ضلع چې د ضلع په غټ ښکار کې به هغه احتجاجونه کیږي. د هغې وروسته وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علی امین ګنډاپور ته هم دا وویل شو چې یاره څومره هم دغه مسلې دي نو دا د سیاسي یا د اسمبلۍ د لارې چې کوم دي د حل کول لپاره یو بل دې راوړلی شي یا د چې کوم دي په هغې کې ورسره کومک وکړي.
عظمت علی شاو له پیښور موږ ته معلومات راکول. بیگانه جرګې او دلته چې کومه اعلامیه خپره شوې وه په خیبر پښتونخوا مرکز کې د حکمران ګوندونو سیاستوال هم پرون د پښتون قومي عدالت په نوم هغه جرګې ته ورغلي ول، او ځینو یې پښتنو ته پر ورپېښو ستونزو د هغو پر ممکنه حل لارو خبرې هم وکړې. دوی ډاډ ورکړل چې د جرګې د پریکړو کلک ملاتړ به کوي. ځینې شنونکي بیا پر پی ټی ایم د مرکزي حکومت د بندیز پریکړه نامناسب بولی. د جرګې په پای کې بیګا د غورځنګ مشر منظور پښتین دوی شنو کاتی اعلامیه وړاندې کړه چې جرګې ته د ورغلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د استازو د قبایلي مشرانو د وړاندیزونو پر رڼا کې جوړه کړې وه. تفصیل غلام غوث راکوي.
د جرګې په مرکزی پنډال کې د وینا پر مهال په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی په خپل وینا کې د پښتنو په سیمو کې د نورو ممکنه پوځي عملیاتو په سخت ټکو کې مخالفت وکړو او زیاته یې کړه.
په قبایلي علاقو کې د امن لپاره چې دا کوم عملیات شروع دي دا سخت ده، بیا غپالي خلک امن خرابوي. سیول پاور ریگولیشن و دا نیشنل ایکشن پروگرام پہ موجودگی دے کے تب استحکام پہ صلاح وہ لے کے زیادہ وزنی زیادہ قدر پتہ کے لہٰذا دا خبر
په مرکز کې د حکمران ون سیاستوال او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان هم د جرګې په مرکزی پنډال کې د جرګې ګډونوالو ته وینا وکړه. په مرکز کې د حکمران ګوند ملاتړ کوونکی پاکستان پیپلز ګوند صوبائی مشر محمد علی شاه باچا په خپل وینا کې وویل
چې هیڅ څن نه تل موږ بدل شه تکلیف نه غوښتي. د پښتون قوم خبره ده، د دې د ترقۍ خبره ده، د دې د وسایلو خبره ده، د دې د حقوقو خبره ده، او ان شاء الله تعالی چې د دې صوبې د بلوچستان د پښتنو لپاره به هر نمونه قرباني ته تیار
یو. شینون کې وایي دا د پښتون تحفظ مومنت یو لوی بریا ده چې د وفاق لخوا په دوی باندې د لګول شوی بندې سربیره په دې جرګې کولو کې بریا ترلاسه کړه، او د پښتنو ټولو فعالو ګوندونو او سیاسي مشرانو په دې کې ګډون وکړو. او د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونلی چې د وفاق استازی دی هم دې جرګې ته وینا وکړه، او هغه د دوی د غوښتنو مرکز ته د رسولو ژمنه هم وکړه. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي.
پی ٹی ایم باندې د پابندۍ چې کوم اعلان کړی دی، دا د دوی ناکامي ده چې د صوبایي حکومت او د هغوی د نمایندګانو یا د سیاسي جماعتونو راتګ وسکې چې ګورنر څوک چې د وفاق نمایندۍ په صوبه کې هغه راځي او د یو ګرځولي شوي کلدن جماعت جرګیتا یا جلسې ته خطاب کوي.
د اکتوبر په 13مه د پراخه مشاورت وروسته د بیلابیلو ضلعو تنظیمونو او سیاسي ډلو د اتیاو پنډالونو نه اتیا مشران د پښتنو د لوی جرګې لپاره وټاکل شو او د دوی نه سوګن هم واغستل شو او د شپې نه وخته د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین د شلونه په زیاتو نقطو مشتمله یو اعلامیه د زرګونو خلکو په وړاندې جوړ کړی شوی جرګې ته په مخاطب کولو څخه واوروله چې پکې د پښتنو د سیمونه د پوز او د مسلح تنظیمونو په دوو میاشتو کې دننه د وتلو د سر سپارښتنه ده او د پښتنو د ملي لخکر جوړولو، د بجلی د نرخ راټیټولو، د ځمکو په سر د قبیلو ترمنځ د شخړو د حل کولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه په پخوانیو اسانو شرایطو د تګ راتګ مهمې غوښتنې پکې هم شاملې دي.
د غلام غوث رپورټو په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې ویګا په خپل اعلان کړی اعلامیه کې د نورو ترڅنګ د قبایلي ضلعو د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنه هم کړې ده. له دې اعلان وروسته له شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک هیله مند دي چې خپلو سیمو ته به بیرته لاړ شي. له هغوی څخه ځینې مشال لوته ویلي چې نور د کډوالۍ له ژوند تنګ شوي او حکومت دې باید خپلو سیمو ته د تګ اجازت ورکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکو مشال لوته ویلي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپس په اړه پریکړه لا هم ځکه نه کیږي چې د هغوی سیمې له وسلوالو په بشپړه توګه پاکې نه دي. د پاکستان پوځ په وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضدي عملیات دوام لري. نورحال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان شاوال نه بې کوره شوی ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې چې کومه پریکړه کړې چې ټول کډوال دې نورستان کړل شي، تمه کړي چې جرګه به دغه پریکړه په حکومت عملي کړي. نور د کالونو کډوالۍ نه ستړي شوي دي.
پښتون قومي جرګه وا پاک شه، ډېرې پریکړې وشوې، کډوالې وا پریکړه وشوه، اتیا کسان وفد دغه دا فیصله وکړه چې چیرې کډوال دي دا به مې خپلې سیمې ته لیږي. مې ډېر وکړې دي، ډېر ستړي شوي، وخت په وخت مو د حکومت سره مذاکرات کړي دي، د واپسې نیټه یې راته راکړې ده، خو تر اوسه پورې هغه عملي نشوه. زمونږ هیله پیدا شوې دي چې انشاءالله دا کمی جرګه چې کوم وفد یې دی دا به پر امن طریقه سره خپلې سیمې ته لیږي. امید پیدا شوی دی او خدای دا داس نه وکړو چې دا اسې یوه تشه خبره وي او په دا باندې عمل نه وشي.
2014 کال ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلک بے کوره ول چې د حکومت په وینا وستانه شوی، خو د تاخیلو او شاول تحصیلونو خلک لا هم بے کوره دي. د تاخیلو نه بے کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې یو لس کالونو نه د خیمو ژوند په برخه دی، نور نشي زغملی. تما کړي چې پښتون جرګې د کډوالو په اړه پریکړه عملی شي او نور دوی د خپلو کورونو او سیمو سختن شي.
په خیبر کې هغه جرګې دا پریکړه وکړه چې نره د سیمو تاثیرین وخت په خپل کلي وطن ته په دې طریقه سره ولاړل شي. وایي حکومت هم بیا دا وایي چې د کیمه جرګې پریکړه کړې دو په دغه حکومت بالکل عمل مکو. تقریبا د میږو یو لس کلو وتل چې خپل وطن ته د میږو واپس نه کیږي. و جلګا ته بیا دا اصول کو چې بدل د عمل هو وکړو چې میږ مزید نه راتانګي و خپل وطن ته د میږ په ایزه طریقه سره ولاږي، ځکه چې یو لس کلو د میږ د کډوالې یو وتل.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لاړه په دې اړه څه پریکړه خو نه ده شوې، خو دوی هر ډول د کډوالو واپسي تیاری نیولې، څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو اعلان کړي. حکومت چې کله هم پریکړه کړي پی ډی ایم به عملی ګام اخلي. تر دې دمه د دوی سیمې لږ صفا نه دي، نو ځکه د واپسۍ بهیر نشي پیلولی. د انتظامیه د ریپورت تر مخه د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل صد پاسا اول زره کورنۍ لا هم ستانه شوې نه دي. دغه شان د کډوالو وینا ده چې زرګونه کورنۍ لا افغانستان کې هم میشتې دي چې پاکستان ته هم نه دي رستانه شوې. دوی وایي چې هیله مند دي چې که د جرګې د پریکړې سره د ستنېدو ارمان یې پوره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر ویب پاڼې او اپ هم اوریدلای شئ. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د کورمې په صدا کې سنیانو پر د مسافرو پر یو گاڑی د وروستي برید پر ضد پرون احتجاج وکړ. دوی د پرس کلب مخې ته غونډ شوي ول او حکومت یې غوښتل چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. په برید کې ککړ کسان دي ونیسي او د فرقه ییز تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی یقیني کړي. د اکتوبر پر 12 په کورمه کې د مسافرو د گاډو پر یو کاروان په ډزو کې 18 کسان وژل شوي ول. بلخوا په چنار کې د شیګانو مشرانو پرون په یوه غونډه کې د برید غندنه کړې. هغوی هم له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. حکومت د دې غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د سرکاري جرګې یو غړي حاجی عزت ګل ویلي چې دوی پر مسافرو د برید پلټنې غواړي او د احتجاج په توګه یې خپلې غونډې درولې دي. نورحال طارق اورګزیره کوي.
د غوزګړی عمران مقبل رسنیو ته ویلي د حکومت تر سوري لاندې ور باندې ظلم شوی پکار دا چې پختنه وشي.
ایتو په سیمه کې روانم ته مو ته سر سره لوشه او ته زه بیا مور ولم دا زه انصاف چانه وغړم. ریاست ته مو ته انصاف نشي رکوای. نور خو مسره بل چانس نشته.
د اکتوبر په 12 په بره کورما کې د کونج الیزو پول سره نږدې لاسدې د غوزګړی په لور روان د مسافرو پر کنوای برج شوه چې پکې د ضلع تنظیمي او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تلسو زیات زخمن شوی. دا برید تر هغې شوی چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تلی مبینه د شنګک درې تنان د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغلل. بلخوا په پړچنار کې پر 12 اکتوبر د هغه شو بریدونو په تړاو د شیاګانو مشرانو سیاسي وګړیو او علماو یو مشترکه غونډه شوې چې پکې نه یوازې د بېګناه خلکو وژنه وغندېدله بلکې له حکومت د سیمې امنیت خرابونکو خلاف د کاروایي غوښتنه هم وشوله. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش غونډې ته د اتوار پرس په خپل تقریر کې ویلي هیڅکله د هغو خلکو سره نه شي کېدی څوک چې د توري قوم روایتو خلاف خپلو ناوړو کارونو ته دوام ورکړي.
دا توري قوم دی باندې ندامت اظهار کوو. تحفظ عوام ته ورکول د دې ریاست ذمہ داری ده. انفرادي اقدام ده چوکړه ده څنګه کړه ده تحکومات تر ریاست ته توسا وسایل دي اغو خلکو خلاف بھرپور کاروائی وکا.
تر برید پس د سیمه حالات لا هم کړکې جن دي او هغلته عام ولس غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دی. په سیمه کې ټولي د تګ را تګ لارې پر بشپړ توګه تړل شوی او حکومت پر موبایل انټرنیټ د بندیز لګولو موده مزید غځولې. کچو هم د سدې بازار د ګلپورز بیرته خلاص شوه خو په یو بل ځایونو کې خلک محصوره پر پاتې کېدلو هغلته کاروباري حالې ځلې کمزورې پاتې شوي. د شاه دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته پر 14 اگست ویلي په سیمه کې راجوړ شوي تر تازه حالاتو پس عام ولس تر مشکلاتو لاندې راغلی دی.
ایمو مسافرین سټوډنټس او شدید مریضان چې هغوی ډیلی بیس باندې فشار کې لوچ کېدو هغه هم دی وکینا بعد لیارو بندش وجې نه متاثر شول او شوی خود نوش او میډیسن ډېر زیات تکلیف دی او پېټرول پمپونه بند دي او چک پوسټ باندې حکومت کومه سختۍ لګولې ده. کوم ګرېټورن شروع دي هغه وجې نه دیمو کاروبار دیمو سکولونه دیمو زندګۍ نور څه معاملات یې هغه ډېر زیات متاثر شوي دي.
بلخوا په دغه ټول صورتحال د ضلع تنظیمي دریز مخې ته راغلی او نه پولیسو ویلی. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزتګل مشال لوډیو ته پر 14 اکتوبر ویلي کله هم علاقې ته د راجوړ شوي ستونزو او کشالو د حل لپاره راشي نو حالات ورته هغلته نور هم خراب کړی شي. ګل وایي د غزلې داسې کړي چې تر څو پر مسافرو د شوي برید پوښتنه نه وي شوي د جرګې غړیو خپل کار د احتجاج په توګه ودرولی. د سرکاري جرګې غړي زیاتوي حکومتي مشران د ناوړه پیښه په راپورته کېدلو سخت خفه دي او غواړي چې مجرمانو ته د قانون مطابق سزاګانې ورکړي. هغه دا هم ویلي د اتوار پرز د پیښې په تړاو تر اتیاو پورې مشکوک خلک نیول شوي چې پکې ځینې اهم کسان شامل دي.
حکومت خپل کاروایی بالکل شروع کړي دي او بالکل یې کوي چې وی نه کی. دا ټولې کورمې د پاره ډېره خطرناکه خبره ده. امن راوستل د حکومت ذمہارتیا ده.
په کورمه کې یو کال وړاندې شسونی مشرانو په خپلو کې یو داسې معاهده کړی چې دواړه به په یو بل لارې کولاو ساتي او که چېرته نخوښه پېښه رامنځته شي نو په شخصي او یا قامي کچه څوک به چاته څه نه وایي او که چا قانون په لاس کې واخیستلو نو 12 کروڑ روپۍ جرمانه بورنه اخیستلی کېږي. په هغه معاهده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتېدلو له مجرم فریقه جرمانه اخیستلو ذمه واره ده. طارق کورکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال رډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
مشال رډیو ته په پیښور کې د ماښام شپږنی بجې کیدونکو دي لن خبرونه به درته ورم. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو نن د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی. رپورټونه دي چې وسلوالو او پولیسو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. پولیس چارواکي وایي په جګړه کې تر اوسه 15 وسلوال او 4 پولیس سرتیري وژل شوي دي. په عین حال کې د پوځ هلیکاپټرونه د بنو د پاسه پروازونه کوي او د ښار لوی لارې امنیتي ځواکونو تړلي دي. په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د مجرګې پر پاکستاني پوځ وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. د هغه درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکل شوې یو اتیا کسیزه کمیټې د جرګې د ګډونوالو د وړاندیزونو په رڼا کې بېګا یوه دویش نکاتي اعلامیه نهایي کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې په ځای کې غونډ شو. زرګونو کسانو ته هغه اعلامیه په داسې حال کې وړاندې کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د هغه په خوا کې موجود وو. د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع پولیس وایي وادنه د انکار پر سر یو 13 کلنه جنای وجل شوې ده. د پبو تانی پولیسو نن مشال ته وویل چې هغه جنای د مردان ضلع اوسیدونکي وو. بیګا مخام د خپل ترل زوی شاسوار سره په موټرسایکل روانه وه چې د پبو له سبزی منډی سره نږدې پرې ډزې وشوې. شاسوار په بنو تانه کې رپورټ درج کړی دی چې په دې دوه کسان حمید او ودود د جنای په وژنه تورن کړي دي. د رپورټ تر مخه حمید له دې جنای سره واده کول غوښتل خو هغې د هغې لخوا د انکار په صورت کې هغه دغه جنای ووژله. پولیس وایي د دواړو ملزمانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د شنګهای همکارۍ سازمان په دورځنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چانګ نن اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی به د اکتوبر تر 18 نیټې پورې پاکستان کې وي او لاله حکومتي او پوځي چارواکو سره به لیده کاته وکړي. او د اسرائیلو شمالي ښار بنیامینا ته نږدې پر یو پوځي مرکز د حزب الله په ډرون بریدونو کې 4 اسرائیلي سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. حزب الله یو وسلواله ډله او هم سیاسي ګوند چې د لبنان زیاتره جنوبي برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې برید د تل ابیب شمال ته په 80 کیلومتره کې د پوځ پر یو مرکز شوی دی. دا د تیر کال اکتوبر راهیسې پر اسرائیلي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله ده. امریکا حزب الله یوه ترهګره ډله بولي. اوس هم دغه د اسرائیلو د جګړې موضوع د غزې تړانګې د وروختون د انګړ تر څنګ د مرستو د ویش پر یو مرکز په نننیو حملو کې 44 کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي پر روختون د حملې پر مهال د حماس ډلې وسلوال په نښه کړي چې په خبرې د ملکیانو په منځ کې پټول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. پرون بیا د لبنان د حزب الله ډلې په یو حمله کې د اسرائیل سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سالم احمد سالم معلومات راکوي.
په غزې تړنګ کې د یو روغتون پر انګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سوې دي. د غزې تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بې ځایه سویو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وو. دغه پوز په وروستیو میاشتو کې لګڼوګڼي پر ډکو په نوځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي او ادعا کړي چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو دغه رس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر داسل کې ده چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنیامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشن به د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حملې له کبله 4 اسرائیلي سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. دا لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یوه لخونړیو حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلهواله ډله ده، سیاسي څانګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 80 زیات کسان ټپیان شوي هم دي، چې د او تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په سیال کې چې راکل شوی سبا د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د شنګایي همکارۍ سازمان د ورځې غونډه وشي. حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف هم سبا په هغه ښار کې و. احتجاجی لاریون ته تیاری نیولی دی. تحریک انصاف مخک خان وای د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د رولپنډه په ډیاله زندان کې بندي دی، ناروغه دی او حکومت دوی ته لاغ سره د لیدو یا د ملاقات اجازه نه ورکوي. د حکومت وزیران بیا وایي د ایس سی او د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او ځکه نو د اکتوبر 13 پورې د هغه زندان له ټولو بندیانو سره په لیدنو بندیز دی. حکومت د تحریک انصاف د مخک خان دا ادعا هم ردوي چې ګواکې عمران خان ناروغه دی. تفصیل راشد خټک را کوي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په 15 اکتوبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د تحریک انصاف پنجاب قائم مقام صوبائی صدر حماد اظہر په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دوی ګوند بندي بنسټګر عمران خان صحت ښه نه دی، خو حکومت ته هغه سره د ملاقات کولو اجازه نه ورکوي ځکه به دوی احتجاج کوي. په 15 اکتوبر په اسلام آباد کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن یا ایس سی او سرمشریزه غونډه هم پیل کیږي او حکومت په دې خاطر تر 13 اکتوبر پورې پاډیاله زندان کې بندیانو سره په لیدو بندیز لګولی دی. عمران خان هم د تریو کول رسې د فساد په مقدمو کې بندي دی. د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر د کورنۍ چارو وزارت ته یو لیک هم لیږلی دی او د عمران خان سره د لیدو اجازه غوښتې ده. د تحریک انصاف مشران تور لګوي چې د ایس یو د غونډې په بانا حکومت په عمران خان د خپلو وکیلانو او د ګوند او د کورنۍ غړو سره د لیدو بندیز لګولی دی. خو د دفاع وزیر خواجه آصف او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي دي چې تحریک انصاف د ایس یو د غونډې خرابولو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. خواجه آصف په خپل ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلی دي چې د دوی ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف چې بندي و نو د خپل رنځورې میرمن سره په ټلیفون د خبرو اجازه هم نه ورکړل شوې او میرمن یې په حق ورسېده. د تحریک انصاف مشران وایي چې که دوی ته د عمران خان سره د لیدو اجازه ورکړل شي نو دوی به احتجاج وځنډوي. په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وایي چې تحریک انصاف د احتجاج دویم نوم دی او په هره مهمه موقع د احتجاج اعلان کول د دې ګوند عادت جوړ شوی دی.
لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو فوبیا ہے کہ کوئی اچھا یا مثبت کام ہوگا تو اس سے کپتان کی سیاست متاثر ہوگی. پی ٹی آئی نے
داس اخکاری تحریک انصاف تا دان روغی دچ کم خ یا مثبت کار ہو دا عمران خان سیاست پر اغزمن شی. اس په 15 اکتوبر احتجاج کوي چې عمران خان ناروغ دی. سوال دار چې دوی په 15 اکتوبر خبر شوی چې عمران خان ناروغ دی، نو احتجاج په 15 اکتوبر ولې کوي؟ دا تحریک انصاف احتجاجونه اوس بے اثر دی. کچاره دوی احتجاج سنجیدہ غستونه د ایسیو غونډه په پاکستان کې نه کېده. نړۍ اوس په پاکستان کې سیاسي بے ثباتی او احتجاجونه نارمل حالت ګڼي.
پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، احتجاج اور دھرنوں کو نیو نارمل کے طور پر لینے لگی.
خواجہ آصف ته تحریک انصاف ته مشرانو دغه ادعا هم رد کړې ده چې عمران خان ناروغ دی او تور یې لګولې ده چې تحریک انصاف عمران خان ته د ملک نه زیات ارزښت ورکوي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل چې د ایس یو د غونډې په مهال د احتجاج جواز نشته، خو د تحریک انصاف غړي د خپل مشر ته صحت په اړه تشویش لري ځکه چې د 1300 ورځ رسې هیچا ته هم د هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او په ټولنیزو رسنیو د هغه د ناروغۍ په اړه خبرونه خپرېږي.
داس اطلاعات هم راغلي چې نن ورځ کې پی ٹی آئی چې کوم فاؤنڈر د عمران خان هغه سره وه، د پی ٹی آئی هغه وفد چې کوم دی هغه به ملاقات وکړي او حکومت او د پی ٹی آئی درمیان کې داسې دې منې مذاکرات شروع دي یا بیک چینل ڈپلومیسی دې منې جاری ده. نو دا چې کوم داسې قسم منفی رجحانات یا په سیاست کې پاکستانی سیاست کې چې دا ایم میچور قسم رجحانات دي، نو دا چې کوم دی دا ملک اور قوم دپاره ښه نه دي، لکه نقصان دي دي. پکار دا چې زموږ پولیټیکل پارٹی پولیټیکل میچورٹی مظاہر
اسلام آباد کے وزیر اعظم شہباز شریف پر مشرے کی گی. په غونډه کې به د روس، چین، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان وزیراعظمان ګډون کوي. د دې نه علاوه د ایران لومړی نائب صدر او د هند د بهرنیو چارو وزیر به هم په غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته راځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
پرون په کراچۍ کې طریق لبیک پاکستان ډلی او پولیسو ترمنځ نښته کې یو تن وژل شوی او د دوو پولیسو په ګډون ولس نور کسان ټپیان دي. د ټی ایل پی مشرانو دعوه کړې چې د دوی یو غړی د پولیسو په ډزو وژل شوی. د کراچۍ پولیسو د یو کس وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. دا پیښه هغه مهال شوې چې د ځینو کراچۍ میشتو مدني فعالانو د هغه ښار د پریس کلب مخې ته لاریون کاوه چې ټی ایل پی هم هلته خپل احتجاج پیل کړ. د سند حکومت دواړو ډلو ته د احتجاج اجازت نه ورکړې. پولیسو د ټی ایل پی د غړو ترڅنګ یو شمېر مدني فعالان هم گرفتار کړي دي. نیاز علي معلومات راکوي.
پرون د اکتوبر په 14مه د مدني فعالانو سن صبح کې د رواداری په نوم د کراچۍ ښار تین تلواردا تر پریس کلب پورې لاروین تابع کړی وو، خو پولیسو ورته لوړاندې لاري تړلې وي او کله چې مظاهره کوونکي د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغلل نو پولیسو ونیول. د احتجاج په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خضر حیات مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی په سن صبح کې د انتها پسندۍ په ضد پر امن لاریون اعلان کړی وو، خو پولیسو پرې تشدد کړی دی او تر سلو زیات کسان یې نیولي دي.
د نن دا احتجاج د سند امن رواداری مارچ وو. د 15 ورځو نه د دې احتجاج کمیټه له انتظامیه سره په رابطه کې وه. د دې باوجود انتظامیه د قانون ماده 144 نافذ کړه او تر اوسه پورې دوی زموږ شاوخوا 100 کسان ملګري د سند خواریکښ خزی او په سند کې د بشري حقوقو فعالان نیول شوي
دي.
احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې 13 میاشت د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شاهنواز په وجنه کې نومول شوی پولیس افسران دی ونیول شي او د پیښې پلټن لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. د سند حکومت منلی چې د میرپور خاص پولیسو د سپتمبر په 13مه په یو جالي مقابله کې ډاکټر شاهنواز وجلې دي او بیا د ډاکټر شاهنواز د وجنې مقدمه د میرپور خاص پولیسو پخوانی ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد علی او نورو افسرانو او پولیسو سرتیرو په ګډون د 15 کسانو په ضد درج کړی شوی ده. بلخوا د کراچۍ پولیسو ای په صوبه کې د 15 ورځو لپاره د قانون دفع 144 لګولې شوی ده او د هغې د سرغړونې په سری له کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي نیولې دي. د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو خبریالانو سره په خبرو کې ویل دی وایي دا انتظام مزکه کړی دی او د دې مخه دا چې امنیت پر ځای وساتل شي او د قانون ماده 144 لګولې شوې ده هغه عملي کول دي. څوک چې د دې پر ضد لاړو نو قانون به په حرکت کې راځي. بین وخت کې مذهبي او سیاسي ډله تحریک لبیک پاکستان د ډاکټر شاهنواز وجنه صحیح بولی او په دې اړه یاد ډلې د مدني فعالانو د احتجاج په ضد پریس کلب مخې ته خپل احتجاج اعلان کړی وو، خو پولیسو او رینجرز ځواکونو د سن گورنر هاوس گورنر کور بهر مخه ونیوله. قهرجنو مظاهره کوونکو پولیسو ترمن انختی وشوي. پولیسو د قهرجنو مظاهره کوونکو په ضد اوخکی بیانونکي ګیس وکړو او ګن شمیري ونیول. د مظاهره په محل د ډزو په پیخه کې د ماجد عزیز په نوم یو تن وجلې شوی دی. ټی ایل پی دا وکړی دا چې پولیسو یې دغه تن په ډزو وجلې دی او په ګڼ شمېر نور ټپیان کړی دي. د کراچۍ پولیسو د ماجد عزیز مړینه تایید کړې خو ویلي دي چې نوموړی د چا په ډزو وجلې شوی دی په دې اړه به پوره پلټنې کوي. د کراچۍ پولیسو مشر وایي ټی ایل پی قهرجنو مظاهره چانو د پولیسو درې ګاډي سوځولي او ګڼ پولیس سرتیري ټپیان کړي دي او پولیسو تر شلو زیات مظاهره کوونکي نیولې دي. د پولیسو او ټی ایل پی تر کارمندان خطی چې درې بجې پیل شوی وي تر ماښامه روانې وي. بلخوا د سند کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار د پیښې نوټس اخیستی او په خپل خپور کړي بیان کې ویلي چې د پولیسو ګاډو سوځولو او قانون سرغړونې کوونکو په ضد به سخت قامونه واخیستلی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خوړو او کر کروندې نړیوال سازمان فوډ اینڈ اګریکلچرل ارګنایزیشن په خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي چې د موسمیاتي بدلون له وجې پاکستان دروان کال تر اخره پورې د اوبو د کمښت او وچکالی په څیر له ستونزو سره مخامخ کیدای شي. د رپورټ تر مخه دا حالت به په هغه هیواد کې د کر کروندې چارې اغیزمنې او د خوړو کمښت رامنځته کړي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت باید دې مسلې ته بیړنۍ پام وکړي او زمیندارو ته داسې تخمونه ورکړي چې په کم اوبو فصلونه ورکولی شي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت او نړیوال سازمان فوډ اینڈ اګریکلچر ارګنایزیشن لخوا د جمعې پورس پور شوې دغه رپورټ وایي چې د وچکالۍ له وجې پاکستان کې د کار کروندې ته په لویه کچه زیان رسېدی شي او ورسره فوډ سیکورټي یا د خوراکي توکو پیداوار هم اغېزمنېدی شي. د دغه اعلانینه موسمیاتي کیفیت په اړه پیښور پوهنتون انوایرمنټل ساینسز کې پروفیسر ډاکټر محمد علي وایي چې دې موسمي بدلون کې بارانونه کم کیږي، د کم لوز چې په سندونو کې هم او د ځمکې لاندې زیرمو کې هم د اوبو کمی راځي.
ډیر اهم مسله ده او دا اصل کې د کلایمټ یو خاص پیټرن دی کوم چې په خصوصي توګه په بحر الکاهل کې موسمي بدلون راولي. د موسمي بدلون سره چې دینو پوره نړۍ کې په موسم کې بدلون راتلی شي، لانینا کې چې دینو سمندر ټمپریچر چې دا ډیر زیات کم شي، خصوصي تور باندې په مرکزی او مشرقي کم چې ایکواتوريال علاقې دي، خصوصي توګه د انډونیشیا نه واخله تر جنوبي امریکې پورې چې څومره ریجن دی، په دې کې د باران په پیټرن کې چې دینو ډیر بدلون برازي. تر کومه چې د پاکستان تعلق دی نو په دې اقلا بزه ارزو کوم چې هر دلانین اثرات چې دي کنه نو خصوصي تور باندې د اکتوبر د میاشت نه ستمبر نه الموست شروع دي، خو د اکتوبر نه والا تر فروری مارچ 2015 پورې چې دي نو دا کې دي شي. د سره بچ دي نه خاص تور باندې د زراعت شوبه چې دي نو دین ډیره متاثر کې دي شي.
نو موږ وایو هم دغه اوبو د کمی له وجې د فصلونو په پیداوار اثر غورځيږي، نو باید کاروندګر د داسې فصلونو انتخاب وکړي چې کم اوبو کې هم خپل پیداوار توان پرځای وساتي.
چې کم فصل دی هغه به هغه شانتي پیداوار دغې نه زی کم چې د خلکو ټول ضرورت پوره کوي کنه. دین علاوه چې کم د اوبو مسله ده نو هغه هم راتلی شي او د سره هم د زراعت شوبه ډیره زیاته متاثر کیدی شي. نو کینن چې حکومتي ادارو لپاره کار شي دې طرف ته خصوصي نظر وکړي.
ټول نړم به خدای رچره داسې فصلونه استعمال کړي شي کم ته چې مونږ ډراوټ ریزیسټنت کراپس وایو. حکومت له هم په کار دي چې په خلکو کې آگاهی پیدا کړي په مختلف ذریعو سره او خلکو ته دا په خنخ باندې دا فصلونه ورم کړي. د اوبو خرچ کم پریکټیسز دي چې هغه په داسې ټایم کې او په داسې طریقه باندې کوي چې پای کې د اوبو ضایع کړي دل چدی هغه انتهایی کم شي. خو بیا مرکزی حکومت د موسمیاتی بدلون او نړیوال تودوخی اغیز کمول لپاره په مرکزی کچا او په صوبای کچا هم پالیسی جوړ کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال خوندی ساتلو ادارې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر حبیب جان مشال لیډو ته وایي چې حکومت خپل حل ځلې کوي خو باید اولس هم پام وساتي او د اوبو ضایع کول نه ډډه وکړي.
زمونږ چې کم کانټریبیوشن دی د پولوشن او د ایمیشن په عالمی سطح باندې هغه ډیر کم دی، خو بهر حال بدقسمتی ده چې زمونږ ملک باندې اثر د ډیر زیات دی او واقعي د چداسې حالات را روان وخت کې به جوړ شي چې زمونږ چې کم نه د اوبو چ کمې دل او داغه او بیا خاص کر د فوډ سکیورټي باندې ور ډیر مونته مسلې راځي. مونږ الریډي د کلایمیټ چینج یو پالیسی جوړ کړې ده او په ټول پاکستان کې زمونږ صوبا لومبه سو چې دا پالیسی مونږ 2021 کې جوړ کړو او 2023 کې بیا اپډیټ شو او هغه سره یو اکشن پلان هم جوړ شو او داغه یو کمیټي جوړ شوې ده. داغه هغه ټایم ټو ټایم هغوی ګوري چې هر ډپارټمنټ څومره دی کې پرمختګ وکړو.
اف ای او خپل رپورټ کې وړاندیزونه کړي چې د وچکالۍ مخنیوي لپاره باید حکومت کروندګرو ته وسایل ورکړي او داسې فصلونه او تخمونه ورکړي چې د اوبو د کمی باوجود هم پیداوار کم نه کړي او دغه ډول د دوی مالونو یا څاروي د ناروغونو بچ ساتلو لپاره ویکسین او دویانې ورته ورکړي. یاد رپورټ له مخه په ډېرو هیوادونو کې دغه موسمي حالات د پام وړ فصلونه زیانمن کړي دي او د څارویو تولید یې هم ګډوډ کړی دی چې
خوراکی توکو د بیو لوړیدو لامل ګرځېدلې دي. کال 2023 او 2024 کې هم د موسمي بدلون له وجې د پاکستان په شمول د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د ضرورت نه زیات بارانونو، سیلابونو او بیا د بارانو نه کېدو یا د ضرورت نه کم کېدو له وجې وچکالی فصلونه او پیداوار ډېر اغېزمن کړی دی او ګڼ شمېر خلک یې بې کوره کړی هم وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګله زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته خوږی رودونکو د خبر زلې د لوړګي زدهکوونکي وایي له پېښور پوهنتون سره تړاو ختمېدل او له فاټا پوهنتون سره الحاق نه مني. هغه پوهنتون د فاق تر انتظام لاندې د پخوانیو قبایلي سیمو یا فاټا په نوم نومول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تعلیم صوبایي وزارت د سپتمبر پر 20 په فرمان کې له پېښور پوهنتون سره د لوړګي د کالج تړاو ختم کړ. حکومتي چارواکي او پوهان وایي د زده کوونکو اعتراض او احتجاج ناسم دی او د الحاق له بدلېدو سره پر زده کړو اغېز نه پرېوزي. نور د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د لنډی کوتل ډیګری کالج د کوونکو وایي چې د پېښور پوهنتون سره د دې کالج تړون ختمول او فاټا پوهنتون سره کول نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 20 د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزارت د یوې حکمنامې له لارې د لنډی کوتل ډیګری کالج تعلیمي الحاق له پېښور پوهنتون سره ختم کړو او په دار ادم خېلو کې له فاټا پوهنتون سره وکړو. خو د لنډی کوتل کالج د زده کوونکو د سازمان یو مشر شاه رحمان شینواری د اکتوبر په 14 مشال لیډیو ته وویل چې دا حکومتي پریکړه نه مني.
لنډی کوتل ډیګری کالج په مودې رئیس چې کوم دی دا د پېښور یونیورسيټي سره افیلیټ دی. دا اوس کې یو نوټیفیکیشن شو چې دا چې کوم دی درک یونیورسيټي د فاټا والا. موږ غوښتنه بنیادی دا ده چې لنډی کوتل ډیګری کالج دا افیلیشن چې کوم دی دا د پېښور یونیورسيټي سره حال پاتې شي. موږ خپل ځوانانو 15 څلور کال چې کوم خوارې دي یونیورسيټي لیول باندې وکړي ډیګری چې کوم دی پاکستان کې منل کېږي نه او مطلب دا چې د حواله سره نور تجارت میلاوي نه یو شي. موږ خپل ځوانانو مستقبل خو ریسک کې نه شو اچولی. البته که پېښور یونیورسيټي باندې برډن وي دا ریاست کار دی دا محکمې تعلیم کار دی چې یونیورسيټي کې کوم برډن دی هغه برډن د نورو طریقو تر کولاو کا دې دا مطلب هرگز نه وي.
د شاه رحمان په خبره دا مهال په لنډی کوتل ډیګری کالج کې تر 500 پورې زده کوونکي دي چې د دې حکومتي پریکړې له امله د اندېښنو سره مخ دي. خو په پېښور پوهنتون کې د تعلیم او د څېړنې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر وازین خان وایي چې د کوم کالج تعلیمي الحاق د یو سرکاري پوهنتون نه بل ته اړول د زده کوونکو په تعلیمي معیار هیڅ اغېز نه پرېباسي.
امتحانات به ورته نشي کنډکټ کولی. دا هغې به نور لوازمات هم ډېر دي چې پېښور یونیورسيټي کې پخپله باندې ډېره کنجسټډ یونیورسيټي ده. نو بس په دې باندې سفر خو نه پروزي. که چېرې افیلیشن په فاټا سره شي خبره خدا ده چې یو سیز چې کومې ودی نو هغه کتل پکاري جای ده. کوالټي شی دی او که نه دی. که د کوالټي له لو کوالټي شی وي پېښور یونیورسيټي ته فصول ده.
د پېښور پوهنتون د ویبپاڼې له مخه دا مهال یو کم 70 سرکاري او 130 غیر سرکاري کالجونه د یاد پوهنتون سره الحاق لري. په دغو کې د صوبې د لرې پرتو سیمو کالجونه هم شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی وایي چې د لنډی کوتل ډیګری کالج له دغو احتجاجي زده کوونکو سره لیدلی او ډاډ یې ورکړی چې د دې پریکړې سره به د دغو زده کوونکو په تعلیمي معیار هیڅ بد اغېز نه وي.
د کومې علاقې جورسډکشن راشي نو هغې علاقې بیا چې کوم کلاس 4 یا تر گریډ 5 6 7 پورې برتیانی هغه هم انتلاړی شي.
اغه علاقو ته ملاویږي. او دغه خبره دادا چې اوس په دې فیلیشن کې زموږ د پېښور نو سره چې کوم فیلیټډ کالجز دي میجورټي د اغه کالجز ریزلټ شپږ میاشتې اته میاشتې لیټي، د اغه اگزام شپږ میاشتې اته میاشتې لیټي، په دې باندې ډېر زیات برډن دی. نو موږ دا وایو چې د سټوډنټانو کم ٹائم ضائع کی گی پگت میاشتی یا وہ ریزلٹ اروس تی سیمسٹر سسٹم اروس طرح والے پیا چی کم دے ایٹ سیمسٹر والا ریزلٹ کینو دا یو کریمینل افنس دے سارٹ آف چی اغت پک پکار رہے چی بار ٹائم بعد ڈگری ملاوش اگر اپلائی حکمت ملاوش اگر دش پگت میاشتی بعد ریزلٹ ملاوی گی بیاد آگے نا بار ڈگری ملاوی بری دو پار دا ڈیسیجن شوئے دے چی مونگا چی کم کالجز د کم یونیورسٹی په جورسډکشن کې راځي چې هغه تمغه موو
خود لنډ کوتل در د کونکو سازمان د حکومت دا دریز نه مني. او مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت دا پریکړه زر تر دره واپس نکړه نو په پراخه کچه به په احتجاج لاس پوری کړي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونیزې خبرونې
حجره
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجه،
سروے
پا دونی مو بجو،
باڈیوے
پا دروی بجو،
دا مشال راڈیووی مجلہ
پا چلرنی مو بجو،
دا کرخی پا غاڑا
پا پنزو بجو.
په خوست کې یو مدني فعال د هغه ولایت په شمال سیمه کې شاوخوا 50 جنو ولکانو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابر کړې ده. دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو داخلي بې ځای شوي کډوال دي. د زده کوونکو د کورنۍ مشران د دې کار هرکلی کوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی د اولادونو د روزنې لپاره د اړینو اسانتیاو په برابرولو کې مرستې وکړي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل دا رپورټ و.
تقریبا تر 50 پورې زکون کې زموږ سره دلته سب دي او تر 14 پورې انجونی دي. البته هغه کوچنی انجونی چې دوی اقتصادي وضعیت خراب دي، د پلرونو یا هم یتیمان دي.
دا ځوان عبدالمالک جوهر نومیږي چې د خوست د شمال اړوند د فرار په سیمه کې شاوخوا 50 ماشوم انجونو او هلکانو ته د لومړنۍ زده کړو ټولګۍ پرانیستی دی. د دې ټولګي زده کوونکي په دې ځای کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د میشتو بې ځایه شوي کډوالو اولادونه دي چې نږدې ټول غریب او ځینې پکې یتیمان. عبدالمالک دا ټولګی دوه میاشتې مخکې په دې نیت جوړ کړی چې د بې وزله ماشومانو سره د یو ښه راتلونکي هیلې پیدا شي.
دا ټولګی تر اوسه پورې موږ خپله حمایه کوو، د ملګرو په مرسته باندې. هغه څوک چې زموږ سره خوښ او کې ملګري دي، د هغوی څخه چنده ورته کوو. دغه ټولګی ته کتابچه او قلم ور باندې اخلو. حتی دوی دومره هم ضعیفه دي چې دوی خپل د ویښتانو د جوړولو پیسې هم نشته ورسره. کله کله موږ په خپله دلته ویښتان هم ور باندې اصلاح کوو، د لپاره چې خپل هیوادوال مو دي، لکه ورونه او بچیان داسې مو دي.
د غریبانو او یتیمو ماشومانو د ټولګي زده کوونکي دې ته خوښ دي چې د اوسېدو په سیمه کې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه. دوه تنه زده کوونکو ښکلا او احسان الله وویل:
زه غواړم چې ډاکټر حسن دلته، زه دلته دوه میاشتې درس یایم، زه ادب زده کوم.
زه دلته دوه میاشتې کېږي سبق وایم. د خپل نوم او پلار نوم په انګلیش هم لیکی سم، پښتو هم لیکی سم. زه ډېر خوښ یم چې دلته سبق وایم.
بلدوری ته ځایی اوسیدونکي د دوی د ماشومانو د زده کړې لپاره ډېر کوچنی ګام هم ارزښتمن بولي او په ځانګړي ډول له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د پوهنې په عامولو او پیاوړتیا کې مرسته وکړي. یو تنځایي مشر محمد شریف او یو بل ټولنیز فعال نقیب الله وایي:
نو د مؤسسات او خپل دولت ته متحده لرو چې په دغه ځای کې مکتب جوړ شي، حتی وړي جونې او وړ شاګردان دغه ټول به تعلیم ولا شي. د وی خوخ به دغه شاګردان زده کړه وکړي او د بل خود راکړه دی ملک رنوی دا.
د مؤسسات نه د دولت نه مغختنه دغه چې دوی سم سپورټ کوي، ولې چې دوی دغه شاګردان لري دلته سیمتا او شخصي مکتب ته، حتی کې دولتي مکتب ته نشته، ولې دوی سدي ستونزې زیات لري.
بلدوی ته په خوست کې د پوهنې ځایي مسؤلین وایي چې یاد ادارې هغه سیمې سروې کړي چې ماشومان پکې زده کړیزو فرصتونو ته لاسرسی نه لري. د پوهنې ریاست ویان قاسم جان قاسمی وویل:
خوست پوهنې ریاست د خوست په ټولو ولسوالیو کې د تعلیمي برخې څخه محروم سیمې د یوې لویې سروې په نتیجه کې په نښه کړي دي. امیدوار یم چې بې له ځنډه به یادو محروم سیمو ته د معرف په چوکاټ کې د ښوونې او روزنې په برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي.
سره له دې چې خوست په وروستیو دوه لسیزو کې د ښوونې روزنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی او د دې ولایت په لرې او نږدې سیمو کې ښوونځي جوړ شوي، خو لا هم داسې سیمې شته چې نجونې او هلکان پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.